راغلې دا د وایس اف امریکا هلو وی او خبرونه ده. په ټول نړۍ کې د اکتوبر په 18مه د غربت نړیواله ورځ مازل شوې ده. ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام یا یو ان ډی پی په دغه ورځ خبر کړی نړیوال ریپورت کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې یو اشاریه یو عرب خلک د غربت لاندې ژوند تیروي، چې پکې په هندستان کې تر ټولو زیات 15 او سلور اتیا میلیونه، او په دویم نمبر پاکستان کې 93 میلیونه خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. اخو د پاکستان مرکزی بانک په خپل کلیز ریپورت کې ویلي چې په بنیادی اډانه کې خندان د ملک په اقتصادي ثبات لپاره لوی چیلنجونه دی. زیاته کړی دا چې په 2025 کال کې به پاکستان کې د ترقی وده د 2.5 تر 3.5% پورې وي. سٹیټ بانک وایي پاکستان کې په ښکته تلونکي سرمایه کاری، د کاروبارونو لپاره نابرابر حالات، د سړنو او ترقی کمواله، کم پیداوار او موسمي بدلون خطرې د اقتصادي ودې په لار کې خندان جوړې دي. سٹیټ بانک ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د $10 قرض تړون لوجې د پاکستان اقتصادي حالت ښه شوې دي. اروان کال د 2.5% ودې سره په اقتصادي تګلارو کې استحکام راغلی دی. پاکستان کې د سرمایه کاری او کاروبار لپاره ماحول، د سرمایه کارانو اعتماد، د ملک بنیادی اقتصادي اډانه کې چیلنجونه، ګرانی او د غربت په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ په حق لبا نن په پروګرام کې د ملوانو سره خبرې کوو. زموږ سره په پروګرام کې برخه اخلي د اسلام آباد نه د ریوا خبريال الیاس خان. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د اقتصادي علوم استاد ډاکټر مراج الحق، او د پېښور یونیورسيټي د اقتصادي علوم د څانګې په خوانی مشر ډاکټر دلاکت خان سي په اول په پروګرام کې اخلو. یو اول شانې دمه دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو د هلو وی او ای پروگرام دی. زمنګ سره په پروگرام کې د اسلام آباد نه د ریوا خبريال الیاس خان مل مشوبه دی. الیاس، تاسو سلام مو شوي په خیر علي. ډیر مننه کو. پرون خو د یو ان ډی پی ریپورت مخې ته راغلی و د نړیوالې غربت ورځې په مناسبت سره، د دې یو هفته وړاندې ورلد بانک هم خپل ریپورت خپور کړو. پاره کې ویل شوي چې په پاکستان کې د غربت چې کومه شرح ده دا 3.5% ده، بلکې موږ ورته 3% ویلی شو. او هغې د یو ان ډی پی ریپورت 3.5 میلیونه خلک خای، د ورلد بانک چې کوم ریپورت دی دا 3 میلیونه خلک خای چې دا د غربت کرښنه لاندې ژوند تیروي، او د کوم د ورځې حساب چې کړی دی نو $3.15 خای چې دا غنار سره پاکستان کې جوړیږي. خو په پاکستان کې د غربت په حق لاندې یو د دې یو جایزه ورکړي چې څومره غربت په پاکستان کې زیات دی.
جی اکرام صاحب، څنګه چې تاسو د ورلد بینک د دې مثال ورکړلو، نو د هغه مطابق خو هغوی دا وایي چې د غربت کومه پیمانه ده، نو هغه په فلال $2.15 د ورځې چې یو کس پیدا کوي نو د ده ګزاره کیږي، او د دې نه چې ښکته وي نو د غربت د لکیرې نه ښکته ژوند تیروي. دا 1500 روپۍ جوړیږي په کم باندې، چې اوس هم ماهرین په دې باندې ډیبیټ کوي او د شمیرو ته صحیح نه ګوري. او د دوی دغه وینا ده چې $2.15 هم کشي په دې باندې د یو کس د ورځې گزاره نه کیږي. دغه رنګ کومه د بیا د پاکستان کې د غربت اوسنۍ د تیر کال شمیرو ته وګورو، نو دغه ریکارډ کچې ته لوړ شوی و. یعنی دغه شرط 80% ته لوړ شوی و، چې له وجې ډېر زیات خلک بې قرار وو، او دا غي په کوم ژوند نه پای کې ډېر زیات مشکلات راوړاندې شوی وو. خو اوس 13 کال چې کله نه د IMF نه د غلړ مهاله بیا قرض واشت پاکستان $3 بلین او دا غي شرطونه برابر کړل، خاص کر د اقتصادي اصلاحاتو لپاره، نو په هغه کې بیا ته د تیر کال په پرتله د مای اوس چې کم په جون کې کم بیا فیګرز شمیره مې خطر اغلی دي. نو به حکومت دا وایي چې دا اوس 2% ته راغلی دی، یعنی دغه غریبي به په وړاندې 8% رفتار سره زیاتی دا اوس په 2% رفتار سره زیاتیږي. دغه بیا دوی دا وایي چې دا ایم ایف کم دغه ریفارمس یا اصلاحات عملی کړی شول، نو هغه کې سلګ ډېر استحکام دغه اقتصاد کې راغلی دی چې د وجې غربت کې هم لږ ډېر کمی ولیدلی شو، یعنی ډېره تیزۍ سره بوزګرانی نه زیاتیږي. حکومت مشران دا دعوی هم کوي چې دا مونږ سنگل ډیجټ ته ان شاء الله ډېر زر راولو، او په هغه باندې دا چې مونږ کم دا ایم ایس سره دغه د $10 دغه تړون شوی دی، دا یو لومړی قسط ملو شوی دی. نو په هغه کې چې کومې ژمنې مونږ کړې دي هغه به مونږ پوره کوو هرو مرو. په هغه کې به مونږ دغه اقتصادي اصلاحاتو سره سره چې کوم نور په حکومتي ذمواریانې دي خپلې خرچې راکمول، دغه رنګ کرکیلې ته صنعت ته او ټیکسونو نظام ښه کول، دغه ټول به مونږ ګامونه اخلو. باید چې په هغه باندې ډېر زیاتې نیوکړي چې پاکستان له نړۍ په هغه هېوادونو کې دي چېرته ټیکس جی ڈی پی شر لکه ډېره کمه ده، 9% خلک صرف دلته کې ټیکس ورکوي. اوس حکومت دا وایي چې دا به راتلونکي 3 کالو کې مونږ 13% ته اوچتوو. نو دغه ټولې هلې ځلې روانې دي، خو د هغې باوجود هم چې څنګه مونږ تاسو مو په دې خپل انټرو کې ورلډ بینک هم ویلي دي، نو دغه د څېړونکو دغه وینا ده چې کوم دغه اصلاحات عمل له تیرو 2 کالونو پیل شوی دی په پاکستان کې، چې په هغې کې ټیکسونه زیاتول یا مختلف چې کوم سبسډیز ورکېدل په بجلی په ګیس په پټرولو باندې هغه ختمول د حکومت له خوا نه، دا غي نه خپنه اثرات په عام ولس باندې راغلي دي، او خاص کر کوم بیوز له خلک یې غي په ډیر زیات خراب کړی دي. ځکه دا غي میرے فایل کې دې کې زیاته اضافه دي لکېږي، او
اوس
راتلون کې
تاسو چې دا خپل د ورلد بینک شمیری ویلي په پاکستان کې سنگل ډیجټ یعنی د 10% نه په ګرانی راکم شوې ده، خدا په سو وخت کې 38% ته رسیدلې و. د ګرانی او د غربت هغه په منځ کې تعلق خو ډیر زیات دی، خو د بیروزګاری ال تخلق ته هغه شان روزګارونه نه ملایږي. ډیر خلک بیروزګاره ژوند تیروي، بیروزګاری څومره ډیره زیاته ده، بیا د هغه امپیکټ او اثر د خلکو په ژوند باندې څومره پریوځي؟
دغه کرام صاحب چې کوم چړونتي د اقتصاد په هاندې د غوړي د غوینا دا چې کوم تاسو چې څنګه د ګروث ریټ وای لو سټیټ بینک هم دا وای چې را دا راتلونکي کال کې 3% وي، ورلد بینک دا ویلي چې روان کال به دا 2.8% وي. نو د ماهرینو دغه وینا دا کچره دغه 3 یا 4 یا دغه فیصدی لحاظ سره که د پاکستان د اقتصاد وده روانه وي، نو نه خو دا په غربت کې کمی راوستی شي او نه دا خلکو ته روزګار ورکولی شي. دوی دا وایي چې تر کومې پورې د پاکستان اقتصادي وده 6% نه اوړېدلې نه وي، تر هغه پورې دغه دوه غټې ستونزې چې پاکستان تر وړاندې دي، بېروزګاري او د غربت، دا ختمېدل ډېر مشکل دي. البته دوی دا وایي چې کوم اوس اقتصادي اصلاحات روان دي، دې سره چې کوم هغه عدم استحکام او د پاکستان په اقتصاد کې هغه په جمع شوی دی، او دغه گزاره حال به دغه اقتصاد راتلونکي 3 کالو پورې همدغه رنګ مات ګوټ روان وي. البته چې کوم دغه د اقتصادي دغه سقوط دغه یاري وي تیر کالو هغې نه پاکستان راوتی دی، دغه ایم ایس سره لوزنامه کول یا نور چې کوم مالیاتي ادارې دي هغوی هم په دې باندې باور سي او شوی دی. ورلد بینک دی، ایشین ډیولپمنټ بینک دی، پیرس کلب دی، بای لیټرل سره دی په ډیلنګ وو چې کوم د هغوی قرضونه او هغه موده هغه ورته زیاته او غزوله. سعودي عرب دی، یو ای دی، چین دی، تقریبا زیاتره پیسې چې کمی دغه دي $2 بلین نو هغه د پاکستان په سټیټ بینک کې دغه 3 دوستانو هېوادونو پرتې دي. نو دغه هلې ځلې خو پاکستان حکومت کوي روانې دي، او چې کوم اقتصادي ستونزې دي تېرونکي دا وایي دا دومره زر حل کېدو والا نه دي، او د دې لپاره به مسلسل دغه ګامونه پاکستان ته اخیستل وي. د ایم ایف په پروګرام کې به نه صرف دې 3 کالو پورې دی پاتې کیږي، بلکې راتلونکي یو بل پروګرام په پاکستان ته اخیستل وي چې په هغه کې دوی کامیاب شي او دغه اصلاحات وشي، نو بیا دغه امکان دی چې پاکستان یو مستحکم اقتصادي دزر په لور روان شي.
الیاس تاسو موږ سره اوسېږي هم تاسو هغه ریپورت اړختم زو په کم کې چې د خوراک نړیواله ورس په موقع باندې په پاکستان کې د خلکو په ژوند باندې کوم اثر دی، څومره خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، څومره مشکلات دي، دا د ریپورت هم وړاندې کوو بیا په دې باندې خبرې کوو.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د اف ای او یا د خوراک کرکلي تنظیم او د ډبلیو اف پی یا د نړیوال خوراک پروګرام چارواکو وایس اف امریکا ډیوته اوایل
ان پاکستان د نمبر اف
په پاکستان کې 40% آبادی یا په 50 کې یو تن د خپل وزن نه کم دی او 45% خلک د خوراک د سخت کمی سره مخامخ دي.
ودیمو کا په پا پاکستان کې د نړیوال خوراک پروګرام مشر کوکوشیما اوویل د خوراک نړیوال پروګرام د خپل همکارانو او خویاندو ادارو اے اف ای ڈی او اف ای او مقامی حکومتونو او ټولنې سره په ګډه د صحتمن خوراک یقیني کولو لپاره هلې ځلې کوي. نړیوال بانک 13 اونۍ په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د روان کال د پاکستان کمزور اقتصادي ود له وجې د 10 کروڑ نه زیات خلک د غربت د لکیر خطه تللی دي.
8% کی گروتھ ہے اور اگلے سال کی
د 2.8% د اقتصادی و د شرح په پاکستان کې د بے وزلې د کچې کمول لپاره پورا نه ده او تر کمې پورې چې دا شرح د 10% نه پورته شوی نوی نخو غربت کمې دي شي او نه د روزګار موقع ملاوي دي شي.
د نړیواله مالیاتی ادارې IMF لمخې پاکستان د نړۍ د غریبو هیوادونو په فهرست کې په 250 نمبر دی او د بشري پرمختیا په فهرست کې د پاکستان وضعیت د 129 هیوادونو څخه په 118 نمبر دی، کوم چې د دې هیواد خراب صورتحال نور پر ګوته کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خوراک نړیوالې ورځې په مناسبت سره په خپل پیغام کې وویل مونږ د غذایی تحفظ تل پاتې کر کلی او د خپل اولس د خیر خیګړې یقیني کولو لپاره د خپل عزم اعاده کوو او د کر کلی څنګه کې داسې جدي تګلارې خپلو چې زموږ خوراکي نظام د نړیوالو چیلنجونو په مقابله کې مستحکم وي. سیړونکو وایي د خلکو په ګڼ شمیر کې بے وزله کېدل یو نړیواله ستونزه ده او دې لپاره په حکومتي لکه بنظیر انکم سپورت پروګرام او د ټولنې په کچه ګامونه اخیستل پکار دي.
مسله دا چې دا خلک دومره مطلب لري چې په هیوج نمبر دي، د دې لپاره لکه یو کوآپریټیو او یو افورت نه شوی کنه، دا مسله لکه ډیر زر حل کیږي نه، خو بهر حال امداد ده. یو طرف ته خو د فوډ د پروډکشن دا مسله چې کوم ده، دا او بل لري چې د دې ډیسټریبیوشن په طریقه باندې وشي د مارکیټ په ذریعو او د مارکیټ نه بهر په ذریعہ هم بیا به زحل روزی جنو.
د نړیوال بانک د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 314 میلیون وګړي په خوره بے وزلۍ کې ژوند کوي چې د تیر کال په پرتله 23 میلیون زیاتوالی ښایي. په داسې حال کې چې په تیرو دوو پیړو کې د سختې بے وزلۍ سره د خلکو شمیر کم شوی، د پاکستان په سیر هیوادونو کې جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې، چرې چې غربت ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی ہر ورځ سلویریش ساتا پلیش انٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بے طرف خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTL Satellite Frequency یا سبے اویا بی اویا اشاریا پنزا ایسٹ چینل یو سلدرے ہر اورس سلویری ساتا لڈی وسرو اوسے
دا د وایس اف امریکا هلو یا پروگرام دے منگا دو پاکستان دننه په اقتصادي چیلنجونو باندې خبرې کوو، خاص کر په پاکستان کې غربت، خلک د کمو حالاتو لاندې په سمره پیسو باندې گزاره کوي، ژوند تیروي، کاروبارونو ته ماحول سمره برابر دی، سرمایه کاری سمره په پاکستان کې دې طرف سب په تفصیل سره راځو او په دې باندې بیا تجزیه او څېړنه هم کوو. الیاس صاحب، ساسو لخت راځو خو ور د پاکستان چې کم سټیټ بینک ته هغه هم خپل یو ریپورت وړاندې کوي چې پکې روان کال خو چې کم حالات دي په هغه خوشبینی خودلې شوې ده او د دې هر څه شاته د ایم ایف د او عرب ډالر قرض هم دی د وړاندې هم د 3 عرب ډالر قرض پاکستان ته ورکړل شوی. پاکستان رول اوور هم کړی دی، یعنی قرضې به سخت کال سنور کوي، دا 12 عرب ډالر دی. خو راتلونکي کال بیا چیلنجونه شته دی په بنیادی چې کومه اډانه ده یا انفراستراکچر دی، د دې سره سره د پاکستان چې کوم اکنامیک گروت ته یا اقتصادي وده ده، حکومت چې کوم شمیره خای چې دا به سمري دا غي نخکته خود لې شوې ده، سمره په پاکستان کې اکنامیک چیلنجز یا اقتصادي چیلنجونه دي، او دا هر څه د سیاسي بې ثباتۍ ترڅنګ سمره مشکلات سیوا کوي.
جی پرام صاحب بالکل څنګه چې تاسو د سٹیټ بینک دغه تازه رپورت نه کړو نو د دې کې هم هغه چیلنجونه دي، که څه هم په دې کې دا ویل شوی دی چې تیر کال په پرتلا روان کال کې پاکستانی اقتصاد کې استحکام او د لښو چې دغه د وجه ګرانی را کم شوې ده، دغه چې کوم شر او عادته د 12% ته راغلی ده، چې نو چې حکومت دوه ځله چې کم د سود شر د پاره کې 22% نه دا تقریبا 19% ته تحویل راکمه کړې ده. حکومت دا وایي چې راتلونکي وخت به دا مونږ نورم راکمو چې خلکو ته کاروباریانو ته قرض اخیستلو کې اسانتیا به راشي، ولې چې په غټې سود شر سره کاروبارونه مخ په وړاندې نشي تللی. دغه رنګ په دې کې چې کوم دغه ګروت دی نو هغه د حکومت د توقعاتو نه کم راغلی دی، او راتلونکي وخت کې ما څه هم دغه بدرینه فیصدی شي، خو څنګه چې وړاندې ما وایي په دې ګروت سره روزګار یا د غربت کې دغه کمی نشي راتللی او مشکلات کوي. دې کې هم دغه زیاتر سټیټ بینک هم دغه ویلي دي چې اوس هم خاص کر د انرژۍ چې کومه څانګه ده چې بیا د بجلۍ قرضې 3000 ارب روپو ته رسیدلې دي، یا د دومره ګرانه بجلی خاص کر د نس عام اولس لپاره ظاهر ده د سخت سنو سره مخامخ وي، بلکې چې کوم کارخانه دار دي کاروباریان دي په دونه ګرانه بجلی باندې هغوی کاروبار نشي کولی. حکومت اوس دا وایي چې دغه یو غټ چیلنج دی پاکستان لپاره. حکومت وایي چې موږ به پوره پوره هڅې کوو چې په دغه شخصي بجلیګرو باندې خپل چې کومې دغه بای یا لوزنامې دې ته بیا کتنه وکړي، او هغوی کې یو څو ورسره منلې هم دي چې دا وجبې په فی یونټ کې کمې موږ راولو او کارخانه دارو ته هم پکې اسانتیا ورکوو. دغه رنګ ټیکس اوس هم پاکستان کې هغه رنګ نه راټولېږي څنګه چې پکار دی. غټ غټ چې کوم دکانداران دي، ټوک والا دي، پرچون والا دي، د ځمکو کاروباریان دي، دغه رنګ غټ غټ چې کوم لینډ لارډز دي، ځمکو خاوندان دي، هغه د ټیکس د جال د لاندې نه دي. او په خپل ایف بی آر چیرمن دا ویلي دي چې په پاکستان کې داسې په زرګونو اورنۍ دي چې هغوی د لکونو روپو د هغې د میاشتې خرچې دي، هر کال هغوی بهر ملک سیل ته ځي، بچي په خپل سکولونو کې دي، سو سو گاڑی لری بنگلے لری پوغای پټه ځل کینه دی. نو دا ټیکس امدان سیوا کول دا یو غټ چیلنج دی. دا سٹیټ بینک هم دا وایي، حکومت هم دا وایي، نو دا غټ غټ چیلنجونه دوی ته روان دي، او څه هم دوی هغه طرف ته روان دي. لکه یکم جنوري نه به په صوبایي حکومتونو خاص کر په اګریکلچر ټیکس په زراعت باندې به ټیکس تای لګی، سروسز باندې به لګی، او چې کومې پروژې به د پی ایچ ڈی پی یا مرکزی حکومت د بجټ نه هر کال په صوبو کې مکمل کېږي، هغه به د سړکونو وي یا به د بجلی وي، د ګیس په وي، نور څه هسپتال سکول وو، هغه کې به صوبې برابر پوره پوره حصہ صحیح دغه رنګ د بینظیر انکم سپورټ پروګرام 1500 ارب روپۍ هر کال کې وفاقی حکومت ورکای. دغه د آی ایم ایف پوښتنه ده چې دا په مرحله توګه باندې صوبو باندې د دې بوج ورواچوي، په څلور پړاوونو کې دا صوبو ته ترانسفر کوي. دغه غیر ضروري وزارتونه دي، د تلسم آئینی بدلون د لاندې هغه صوبو ته تاسو واستوي ورکای، تاسو چې کوم د آئین د لاندې تاسو وزارتونه په کار دي، په کار دي چې هغه دلته وي، دغه غیر ضروري خرچې د حکومتي دغه راکمې کوي. نو پاره باندې دغه کوششونه خو روان دي، خو چې لجونه ډیر زیات کی څنګه چې سټیټ بینک هم دا وایي، هیرون کې هم دا وایي، نو دغه لپاره به ډیر غټ اصلاحات او سره سره دغه پرایوټایزیشن عمل دی څنګه چې تاسو وی چې سیاسي بې ثباتی ده. نو شهباز شریف حکومت په څه هم ته د پوز ملاتړ ترلاسه دی، او د پاره ایس آی ایس سیل جوړ شوی دی چې د بار ملکونو نه پانګونې دلته راوړي، خاص کر د منځني ختیځ عرب هیوادونو نه. مشکلات ډیر زیات دي، او اگر اپوزیشن وته ډیر مضبوط دي، نو د پرایوټایزیشن عمل چې کوم دی زیات ضروري دی. هر کال په ارګونو روپۍ چې کوم د حکومت پیسې دی هغه په دې حکومتي ادارو کې ځای کیږي
سمه
هغه حکومت خو ته لګیا لري چې موږ دا پرایوټایز کو ها هغه رنګ حالات وته نه بي دي کېږي چې دا ولې چې د پی ای ای دوزلا بولی لګولو نیټه د یو ورکو دا نه بیا پښکاشو مسائل ډېر زیات دي خاص کر پرایوټایزیشن عمل کې او ټیکس لګولو کې هم حکومت ته سخت مسائل دي
الیاس تاسو موږ سره یو منټ نیم پاتې شي مونږه ستلمش وایو ډاکټر دلاکت خان صاحب هم په پروګرام کې موږ سره راغلي دي د پیښور یونیورسيټي د اقتصادي علوم او پخوانی مشر دي دلاکت خان صاحب تاسو ستلمش وایو په خیر علي
السلام علیکم جی
ډېر مننه کوم دلاکت خان صاحب تاسو موږ سره اوسئ موږ به الیاس صاحب اړختلار الیاس صاحب تاسو ډېر مننه کوم په پروګرام کې زمنګ سره را لې پاورنې برخه کې تاسو ډېر مننه ډېر مننه کوم دلاکت خان صاحب یو خدای غربت نه لواله ورزم او د پاکستان موږ به د پاکستان شمیرې تر شوده تاسو تقریبا 93 میلیونه خلک د غربت تر خلاندې ژوند تیروي ورلد بانک هم تیر افته رپورت راغلی او پاغه کې په پاکستان کې چې کم شمیره ورکړل شو ودا سل میلیون ورکړل شو خاص کر به دا وی چې کم فګر او شمیره بچ سمره خلک د ورځې پیسې ګټي او آیا پاغه باندې د دې گزاره کیږي او کنه تک 3.15 ته تاسو په پاکستان کې سمره تاسو وینئ چې غربت او بیروزګاری هغه سمره د ترقی او چې کم اکونومیک گروث ته د دې پلار کې نه صرف یو لوی خند بلکې د پاکستان دننه یو لوی شمیره 93 میلیون یو ډیر لوی شمیره د غربت تر خلاندې ژوند تیروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب 9.3 میلیون پیپل دا یو ډیر غټ فګر دی او چې کوم دا تاسو ریپورت طرف ته اشاره وکړه دا وی چې داخله چې کوم دی د غربت د لاندې وخت یې د دې مطلب دا شو چې د دې خلکو آمدنی هغه چې کوم زمونږه انټرنیشنل بنچ مارک دی یا پاورټی لاین دی دا هغه نه کم ده. اوس تاسو بلک زب دا کوم دا ستاسو د سوال دا جواب بل زه کوشش کوم چې لکه دا سي وګت کوم کتا سو مایند کوي نه دا 9.3 میلیون دا خلک دي زمونږه هیومن ریسورس دي. اوس هیومن ریسورس چې کوم دي نو دا چې هغه دوه داری تلوار دي یو طرف ته کوستک د هیومن ریسورس کوالټي خوي نو دا په ډیولاپمنت کې په ګروث کې چې کوم دي دا به کنټریبیوټ کوي او ستاسو ملک ترقی او د اکونومیک ګروث چې کوم دي دا به مخپبر روان دي زیاتیږي.
او زلاکت خان زبده ومنځ کې صرف دوه متاسو کې دي چې هغه فګر چونکې ډیر جاتی دا 3.5 میلیون دي 3.5 میلیون دي لکه 93 میلیون
93 میلیون سوري ما جوړ 9.3
میلیون نه بالکل
فاجرات کوم
جی انا اس خبر بالکل
جی جی دا 93 میلیون دي دا د پاکستان د پاره دي او دا غسي د انډیا د پاره چې کوم دا ریپورت خینو هغه 234 میلیون
خي او جی بالکل
د تاسو ګوري دواړه د ساوث ایشیا کوم زمونږه دا ریجن دی نو د دې غټ د غدي ملکونه دي او د دې دواړو د آبادۍ چې دا د غوي تاسو بیا اندازا لګول شي دا حالت چې زمونږ د آبادانو اندازا لګول شي چې زمونږ د ساوث ایشین ریجن چې کوم دی نو دا به څنګه بر روان وي. بلدار چې پنن سبا حالات کې یو ملک لا په آیزولیشن کې پاتې کېدل چې کوم دي دا ممکن نه دي. ټیک شو نو ما او زمونږه غربت وی یا زمونږ د نېبرینګ کانتریز کې غربت وی زمونږ به ضرور په یو بل باندې د دې اثر وی. خبر هم کولای شي چې پاپولیشن چې کم دی یا هیومن ریسورس چې کم دی نو دا د دې چې کم دی دا دوه خونه دي. یو طرف ته که کوالټي هیومن ریسورس وی دا هی کوالټي خوي نو هغه خو کنټریبیوټ کوي او بل طرف ته کوم ګورو چې دا دې هیومن ریسورس کوالټي چې کم ده هغه خنه ده خلک چې کوم دی هغه سکلډ نه دي انټرین دي ان ایجوکیټډ دي یا چې ایجوکیشن لیول چې کوم دی هغه لوري نو د دې مطلب دا شو چې دا داخلك به ټوورډز اکونومیک ګروث یا د ملک کم ترقی چې کوم دی ډیولاپمنت پروګرس طرف ته ودا زیات نه کنټریبیوټ کوي. اوس موږ ګورو چې یاره 93 میلیون خلک چې کوم دی دا زمون په ملک کې د غربت د لاین یا د لکیرین لاندې شي، دې مطلب دا شو چې د دې خلکو کوالټي خنه ده. اوس چې د دې خلکو کوالټي خنه ده، مطلب دا دی چې د دې پروډکټیویټي به کم وي. چې پروډکټیویټي د دې کم وي، نو د دې انکم به کم وي، او چې انکم کم وي نو د دې سیونز به کم وي. د هغه وجه دا ده چې کم سیونز وي چې هغه د انکم یو غټه حصہ چې کم ده، هغه ټول د کنزمپشن لپاره خلک استعمالوي. نو سیونگس کم پاتې شو، کله چې په یو ملک کې سیونگس کم وي نو په هغه ملک کې انویسټمنټ کم کیږي، ځکه چې د انویسټمنټ لپاره پیسې نه وي. او بیا هغه ملک چې کم دی، د بهرنیو ملکونو نه قرضې غواړي یا د انټرنیشنل ارګنایزیشنز نه قرضې غواړي، او خپل کم مالی مشکلات چې کم دي نو هغه په هغه باندې حل کوي. اوس دغه ټول هر څه چې مونږ مخې ته کیږو، نو که مونږ خپل حالت په دې باندې جج کړو، زمونږ حالت ولې داسې دی؟ د هغې وجه دا ده چې زمونږ په ملک کې بیروزګاری ډیره ده، زمونږ او رس تر وجه چونکې پولیټیکل انسرټنیټی ده. حکومت چې کم دی اوس په دې وخت کې که تاسو وګورئ، بجای د دې چې په اکنامک فرنٹ باندې چې کم دی هغې فوکس کی، یو ان نیسسریلی یو امینډمنٹ پسې انختی دی، او سیم ورځ دی چې ټول دا حکومت مشینری په هغې پسې لګېدلې ده، او خلک چې کم دي نو د هغې نه بېزاره کیږي. نو خلک چې کم دي، د ټولو نه مخکې خېټه چې کومه ده هغه روټۍ غواړي. د خلکو پرایورټي چې کومه ده هغه اکنامک پراسپیرټي ده، یا د ملک ترقی ده. دا نور شیزونه چې کم دي دا ورسره سایډ بای سایډ کیږي. نو حکومت له پکار دي چې یو طرف ته پولیټیکل سټیبلټی په ملک کې دراوستو کوشش وکړي، او دویم طرف ته خپل پوره توجه چې کومه ده نو هغه په اکنامک فرنٹ باندې چې کوم دی هغه فوکس کی، او په دې طرف باندې کار وکړي.
اوس درته وایي چې ډاکټر صاحب، هیومن انډیکیټرز، ډیولپمنٹ انډیکیټرز، یعنی د خلکو او جی د خلکو د دې لپاره دلته بیا داسې سړي چې هغه لکه د هغه کمې دي، کارخانه نشته، روزګارونه څنګه ورکړي شي؟ حکومت با بزنس انوایرنمنت د کاروبار لپاره څنګه ماحول جوړوي اول نشته دی، او خاص کر خبر پښتونخوا د نورو د ملک د نورو برخو نه خبر پښتونخوا بلوچستان بیا ډیر روستو دی.
ګورجی د حکومت کار چې کم نه هغه بزنس سکول نه دی. په نن دنیا کې که تاسو وګورئ نو هر طرف ته چې کم دی حکومت با دا کې چې هغه به پرایویټ سیکټر چې کم دی هغه فیسیلیټیټ کوي، او دا د ډیر پخوانه یو منلې شوې خبره ده چې پرایویټ سیکټر چې کوم دی هغه ډیر زیات افیشینټ دی که دغه کمپیریزن مونږ د پبلک سیکټر سره وکړو. او کله چې پبلک سیکټر هم په میدان کې وي او پرایویټ سیکټر هم په میدان کې وي، بیا زیات ریسورسز چې کوم دی هغه د حکومت چې دی یا د هغه فیسیلیټیشن چې دی نو هغه پبلک سیکټر ته ځي، او د هغې په نتیجه کې چې کوم دی نو هغه پرایویټ سیکټر وخت سره سره چې کوم دی هغه شرنک کیږي. نو اول خبره دا ده چې حکومت د خپل کار چې دی په هغه باندې توجه ورکړي، د بزنسز نه زیات ځان وباسي، او مونږ ګورو چې زمونږ د بجټ یو ډیره غټه حصہ چې کومه ده هغه زمونږ کم سټیټ اون انټرپرایزز دی په هغه باندې، لکه پی آی اے شو، ریلوے شو، سټیل مل شو، او شاته انویسټمنټ ته چې کوم دی کمه حصہ پاتې کیږي. نو دا خو زمونږ یو پریکټیکل دغه زمونږ په مخې ته پروت دی، او مونږ ګورو چې زمونږ پبلک سیکټر چې کوم دی نو هغه هغومره افیشینټ نه دی څومره چې پرایویټ سیکټر افیشینټ دی. اوس که پرایویټ سیکټر ته چې کوم دی هغه فیسیلیټیز ورکړي شي، هغې ته د انرژي چې کوم زمونږ شارټیج دی په دې باندې قابو وموندي شي، چې هغې ته نور انسینټیوز ورکړي شي، بېجا تنګول چې کوم دی هغه نه کیږي د پرایویټ سیکټر، او پرایویټ سیکټر چې کوم دی هغه فیسیلیټیټ شي، هغې ته یو اکنامک فریډم ورکړي شي، نو هغې نه پس چې کوم دی ملک چې کوم دی هغه په ترقی کوي. څنګه څوګورې چې زمونږ د بلوچستان خبره تاسو وکړه، د خیبر پختونخوا خبره تاسو وکړه، نو دا صوبې خو د تیرو څلوېښتو کالونو چې کوم دی هغه مسلسل چې د انسیکیورټي لاین آرډر سچویشن په دې کې د نورو صوبو په نسبت باندې زیات دی، او د هغې په وجه چې کوم دی د دې خپل انویسټرز چې کوم دی هغه یا بهرنیو ملکونو کې لګیا دي خپل انویسټمنټ شفټ کړی دی، یا نورو صوبو ته شفټ کړی دی. نو اوس چې کله دا کې صورت حال وي په هغې په وجه باندې په دې دواړو صوبو کې بیروزګاری چې کومه ده هغه هم سیوا کیږي، چې بیروزګاری سیوا کیږي نو په هغې کې بیا غربت هم سیوا کیږي، او دغه وجه ده چې د نورو صوبو په نسبت په دې دواړو صوبو کې غربت چې دی نو هغه ډیر دی.
تاسو مونږ سره د لاکت خان صاحب اوسې مونږ سره په پروګرام کې د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي د اقتصادي علومو استاد ډاکټر مراج الحق صاحب هم راغلي دي هغه هم په دې باس کې شامل کو. ډاکټر مراج الحق صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر علي.
اکرام صاحب مننه.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب. مونږه خبرات ریکولې په پاکستان کې په غربت باندې, بیا په پاکستان کې بیروزګاری باندې. د ورلد بانک کې رپورت هم تیر افته راغلی, او خاص کر په هغه کې تاسو ته به مونږ د انډستریال سېکټر هغه پښتنو وکړو په پاکستان کې هغه چې کم صنعتي پیداوار دی هغه شرنک شبه دی, نورم اخته راغلی دی 3.5% دی وای چې دا کم شوه دی. خپل تاسو د پاکستان دنه اقتصادي چیلنجونو کې غربت, بیروزګاری د دې په شابه باندې کم لوی علتونه ویني چې حکومت تر اوسه پورې د ناکامو سره په دې کې مخته؟
جی اکرام صاحب, تاسو چې کوم ذکر وکړو چې انډستریال سېکټر چې د هغې کنټریبیوشن جی ڈی پی کې د هغې ګروث هغه کم شوی دی, نو که تاسو خیال وکړئ لیټسٹ چې د سٹیټ بینک آف پاکستان کوم رپورٹ راغلی د سٹیټ آف پاکستان اکانمی, نو هغې کې هغې ذکر کړی دی کې چونکې سیون کم دی تیر وختونو کې, خاص کر تیر کال کې مہنگائی یعنی ګرانوال ډېر سیوا او د هغې سره خلکو چې کم پرچیزنگ پاور وو هغه کم وو, د هغې سره سیون کم وو, سیون سره انویسٹمنٹ کم دی. دویم په ملک کې د سکیورټی سچویشن انرجی کرایسس د وجې نه کم بزنس انوایرمنٹ چې دی نو هغه یعنی سپورټ نه کوي انویسٹر ته. دریم آر این ڈی انویسٹمنٹ هغه کم دی, دغه وجه ده چې کم پروډکشن یونټی د هغې افیشنسی او د هغې کم کیپیسیټی ده هغه نه بلډ کیږي. دریم هغې خاص کر ذکر کړی چې کم کلائمیٹ چینج دی دا غی هم یو نیگیټیو امپیکټ, چونکی کی کلچر سیکٹر باندې او دا غی بیا ریسپانس از دی انڈسٹریل سیکٹر دا انرجی کی چیک سیکٹر کی جکم انیفیشنسی دا دا ټول فیکٹرز دی چې کم زمونږ ریئل سیکٹرز دی یعنی کم ایگریکلچر سیکٹر دے زراعت دے او کم انڈسٹریل سیکٹر یعنی صنعت, پدې کې په زیاده دی چې پدې کې گروث وشي د دې ایڈوانس ریئل سیکٹر سره دای چې یو خو د سپلای او ډیمانډ په وینس کې ګیپ کمیږي, دا غي سره کم روزګار مواقع دي هغه سیوا کیږي. او د بده مرغه ما چې کم ذکر وکړو سٹیټ بینک په خپل تازه ترین چې کم دغه رپورٹ راغلی دا کم ذکر کړی دی چې دغه ایڈوانس سیکٹر او خاص کر کم انډستریل سیکٹر دی هغه کې ډیکلاین باندې دی, نو چې څو پورې د ریئل سیکٹر کې ګورنمنٹ خپل ریسورس دې ته روټیټ کړی نه او د ګورنمنٹ فوکس نه ای په دې باندې کار نه شوی, د دې لپاره داسې پالیسی او داسې کم یعنی کم سٹیپ نه اغستی شي چې خلک انکرج شي په دې کې انویسټمنٹ وشي, او دا کم دوانه ریئل سیکٹر چې دی یعنی زراعت او صنعت په دې کې گروت یعنی په دې کې پرمختګ وشي.
گروتھ خبر کولو انڈسٹریل گروتھ خاص کر پا پاکستان کی یو خوب باہر دنیا کی ڈیر زیاد انوویشنز کی گی پتہ رپورٹ کی خپل امداد دی چی ریسرچ او ڈیولپمنٹ کم دے پا پاکستان کی او دا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تحقیق او سلنے چی کم کی گی پا آگے پا بنیاد باندے نوی پراڈکٹس نوی سزون جوڑی گی دا دنیا سر بترقی کی گی. چین خو یو داسې ملک دی چې هلته ارس اکانمی اپ سکیل دی یعنی سودونه په دومره لوی بنډل په دومره لوی شمیره کې یا مقدار کې پیدا کیږي چې هغه باندې بیا خرچم کم راځي. تاسو وینئ چې په پاکستان کې اوس دنیا خو ډیره تیزه شوې ده, آیا ایون دغه ریجنل ملکونو په ایشیا کې چې کوم ملکونه دي چې هغه ټولی دنیا ته د امریکای اکانمی سرویس اکانمی ده, چین اوس هم لا سرویس اکانمی نه ده هغه بلکې پروډکشن دغه ډیر دی, خو پاکستان آیا ایټ پار یا دغه سره برابر دی مقابله کولی شي ریسرچ او ډیولپمنٹ او انډسٹریل آؤٹ پټ دغه فوجم آیا ویني چې ډیر کم دی؟
اکرام صاحب کومنګ خپل گاونډي هیوادونو ته ګورو کې د چاینا سره موازنه دغه سره کمپیریزن او مناسب نه ده, خو تاسو کو د انډیا سره د بنگلاديش سره یو اند پاکستان چې کم دغه دو سېکټر چې کم مازی کرو کو ایگریکلچر سېکټر دی کو انډستریل سېکټر دی, تاسو خیال وکړئ څومره چې پروډکشن یونټس دي هغه کې دوه مین غټ کم فیکٹرز چې دي کم انپوټس دي، نه هغه لیبر یعنی هیومن، او دا غي سره ټیکنالوژي ماشين دی. نو تاسو دواړو کو پاکستان کې وګورئ، دغه دواړه مین چې کم فیکٹر دي، دریم نالجی یعنی ټیکنالوژي، دغه دواړو کې فیسیټی کو تاسو وګورئ. ټیکنالوژي زموږ سره اپډیټډ لیټیسټ ټیکنالوژي زموږ سره نشته، یعنی ډیر پخوانی او ډیر داسې اپډیټډ ټیکنالوژي زموږ سره. کوم چې لیبر افیشنسی ده، دا ډیر سیګنیفیکانت د دې رولې کې پر یونټ کاست کم شي او کم پروډکشن یونټس دی پر کې تیزی راشي، دا غي کم پر یونټ کاست کم شي او هغه دنیا انټرنیشنل مارکیټ کې دا غي پروډکټس کمپټیټیو جوړ شي. خو د بده مره کو تاسو ګورئ، مونږه کنټینیو ملک پولیټیکل انسټیبلټی سره، د تاوتریخوالي سره، انرژي کرایسس سره، کم چې زمونږه هیومن دی دا غي کیپیسټی هم نه ریپلټ شوی. نو دا دواړه چې کوم فیکٹر دی، کو یو تر تمغه فزیکل کیپټل والو دا غي کیپیسټی نه ریپلټ شوی، زمونږ سره اؤټ ډیټډ ټیکنالوژي دا، دویم کو تاسو مونږه هیومن کیپټل وګورو، نو یعنی هیومن چې کوم کار کوي، لیبر دی، ورکرز دی، دا غي افیشنسی، دا غي ایجوکیشن، دا غي سکل حریبانی کار نه شوی. دغه وجه چې دا دواړو کیپیسټی نه بیل کیږي، دواړه کیپیشنسی ناراضی، او دغه دوانه فیکٹر یعنی کم چې فزیکل کیپټل دی، کیپټل دی هغه ماشين دی او ټیکنالوژي په شکل کې دا، او کم چې هیومن کیپټل دی ورکرز دی، دا غي دوانه افیشنسی نه بیل کیږي، هغه کیپیسټی نه بیل کیږي. او دغه وجه دا چې د نړۍ خو نور هیوادونه خو پریک دا، او چې کم زمونږه گاونډي هیوادونه دي، زمونږ د مقابله هیوادونه دي، چې هغه بنگلاديش ته، انډیا دا، او ایون سریلانکا دا، دا غي په نسبت باندې زموږ کوم پروډکشن یونټس دي په غي کې، دا غي افیشنسی او دا غي کمپټیټیونس هغه نه ده. دا غي په شا ما دغه خبر وکړه چې یو سٹیټ بینک هم ذکر کړي، تاسو هم ذکر وکړو چې آر ان ډی ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ د چې څومره ریسورس روټیټ کول دي، په غي باندې څومره کار کول دي، نو آر ان ډی اکټیویټیز دلته نشته، او ډیټډ ټیکنالوژي دا دویم کته سګوري، کم چې زمونږه کیپټل دی او کم لیبر دی، یعنی ورکر دی، دا غي افیشنسی، دا غي کیپیسټی نه ډیپل شوی. دغه وجه ده چې انټرنیشنل مارکیټ کې زمونږه کو اګریکلچر پروډکټس دي او کو زمونږه انډستریل پروډکټس دي، هغه کمپټیټیو نه دي.
ها زلاکت خان سپسا سوړخت راځو، تاسو په خپل باندې سو ویل واړې سو سټینډ تاسو دې چې د پاکستان انډستریل آوټپټ یعنی صنعتي پیداوار هغه شرنګ شوی دی، کم شوی دی، او څنګه چې مراج الحق صاحب هم ذکر وکړو، د پاکستان چې کم سامانونه دي، کم دنیا ته کسلېږي، هغه د دنیا سره مقابله څنګه نشي کولای، او ریسرچ او ډیولپمنټ یعنی تحقیق او سلنه چې کم کیږي، چې نوی نوی سودونه جوړيږي، د هغه ډېر کمې ښکاری په پاکستان کې.
اکرام صاحب څنګه ډاکټر صاحب او فرمایل چې یاره زمونږه ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ داسې زمونږ کم لیبر چې دی، نو هغه زمونږه د هغه سکل نه دی ډیولپ کړی، د هغه پراپر ټریننګ سره نه فیسیلیټی شته، نه موږ دې طرف ته توجه ورکړی دا، او دغه سي د هغه د ایجوکیشن باره کې چې کوم دی، نو هغه دغه نشته. اوس هم تاسو ته وګوري زمونږ زیات فوکس چې کوم دی، نو هغه په جنرال ایجوکیشن باندې دی، د خپل هیومن ریسورس ډاکټر صاحب چې څنګه ارزو کو چې یاره د هغه کیپاسټی بالکل د پاره پکار دی چې موږ په ووکیشنل یا پېښورانه تعلیم چې کوم دی په هغه باندې فوکس کو، او د دې د کیپاسټی چې کوم ده، نو هغه صرف او صرف واحد حل د هغه دارې د بالکل چې زموږ کوم ووکیشنل ټریننګ انسټیټیوټ چې کوم دی، هغه موږ سره زیات نه زیات په ټیکنیکل انسټیټیوشنز سي دي، چې د دې لیبر چې کوم دی، نو هغه کیپاسټی بیل شي. موږ وګورو چې موږ زیات مارکیټ زموږ د لیبر چې دی، نو هغه یا یورپ ته، امریکا ته، یا مشرق وسطا ده. اوس چې مډل ایسټ کې تاسو ګوري چې د انډیا نه کم لیبر راځي، یا د دغه نه کم لیبر راځي، د بنگلاديش نه کم لیبر راځي، تاسو د اغې د سکل لیول وګوري، د اغې د ټریننګ لیول وګوري، د اغې د ایجوکیشن لیول وګوري، او بیا چې کم ځای په مقابله کې د پاکستان نه حالت تللی دی، د اغې دواړو د لیول تاسو کمپیریزن وکړئ، نو زموږ د خلکو لیول د اغې نه ډیر زیات کم دی. دا اغي پر رزلټ کې دا اغي کم موایزه اغي ته ملایږي، او کم یو پاکستانی ورکرز ته ملایږي، نو اغه ډیره کم ده. ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ دا خو داسې شیزونه دي چې دا ډیر ضرور دي چې اغه ته د انډستری دا او کاغه اګریکلچر دي، دواړه زم سېکټرز چې کوم دي، نو اغه زمونږ د اکونومي یو امپورټنت سېکټرز دي. او ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ دا ہمیشہ دا پارے چې کم دی نو دا ال کیږي چې کله د ستا هایر ایجوکیشن انسټیټیوشنز یا یونیورسيټي چې کم دی چې دا هغه لزان د انډستریال سیکٹر سره دی هغه اگریکلچر سیکٹر سره چیمبر اف کامرس چیمبر اف اگریکلچر چې د دې خپل کې لزان وی او په دې باندې ریسرچ کوي چې را زمون مارکیټ چې کم دی نو هغه څه ضرورت دی د مارکیټ مارکیٹ بیسڈ نیڈ بیسڈ دا ریسرچ بھی او اگر ریسرچ پہ آزا منگا چکم دے اگر انڈسٹری تزی اگر ایگریکلچر تزی او دا آگے مطابق چکم دے بیا مخبل پروڈکشن یونٹس کا ہی مو زمون پروڈکشن کی گی نو آگے نہ پس دا گروتھ چکم دے دا بروانی گی اس بد قسمتی زمونگا دا دے چے منگا اگرو نو نخو ایجوکیشن چکم دے دا پیو لیول باندې کاغه پروینشل لیول دی کاغه ایجو فیڈرل لیول دی ایجوکیشن پرایورټی نه دا پرایورټی زمونږ د دواړو لیول سکم ګورنمنټس دی دا هی بدل دا او بیا چې وګورو نو زیاتې کم پیسې الوکیشن کیږي کاغه دی یونیورسيټیز ته یا هایر ایجوکیشن انسټیټیوشنز دی نو هغه د هغې کم رننګ کاسټ کم دی یا هغې دپاره هغې ته هغه الوکیشنس کیږي چې هغې کې تنخواګانې دي یا نور رننګ ایکسپینډیچرز دي د ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ دپاره الوکیشن خو په یونیورسيانو کې نن سبا په پاکستان کې اړشته دي نه او دغسې کوم نور انسټیټیوشنس چې کوم دي نو د هغې ته په ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ دپاره کوم فنډس به مخکې ملاوېدل نو هغې کې ډېر زیات کمی راغلی دی نو دا خو یو ډېر ضروري او اهم فیکټر دی چې څومره زمونږ ریسرچ کوي څومره زمونږ دا دې طرف ته زمونږ دا څېړنه چې کومه ده زمونږ دا تحقیق چې کوم دی دا خوي نو هغه برابر مونږ ته د خپل مسایلو پته لګي او مونږ د خپل کم زمونږ مسایل دي زمونږ ایشوز چې کوم دي نو دا یې د سولوشن به مونږ ته پته لګي چې دا مسایل به مونږ څنګه حل کوو او کله پوری چې دغه د غنوي نو که مونږ ډېر زیات خې پالیسیز جوړې کړو او هغه پالیسیز چې کوم دي نو هغه به بیا فروټفل نه وي.
خانو ډاکټر صاحب ذلاکت خان صاحب ډېر لپاره به دا آیا پرائیویټ سیکٹر څومره زموار دی د ریسرچ او ډیولپمنټ لپاره کنه هر کمپنی دلته په امریکا کې بیل بیل کمپنی خپل ریسرچ او ډیولپمنټ ځان لایو شوبه لري ایپل شو مایکروسافت شو ګوګل شو یا هر څو بیل بیل کمپنی نه شولي کنه حکومت په یو پالیسی لري لپاره راوي
دلته خو جی زموږ په ملک کې څنګه دا یو ټرند دی چې موږ هر څه د پاره حکومت ته ګورو چې حکومت به دا کار کوي حکومت به موږ د پاره دو کې حکومت به موږ د پاره دو کې اوس هم د پرایویټ سیکټر چې کم کډیر کم غټ د پرایویټ سیکټر انټیټیز چې کم دي نو ایون په هغه کې داسې سم سٹیبل یا اسٹیبلشڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز نشته دي او همیشه د پاره زموږ حکومت طرف ته سترګې چې دا کارونه به موږ له حکومت کوي په کارداري چې کوم غټ غټ بزنسز په پاکستان کې دي چې هغه دي د پاره باقاعده چې کوم دي یو کنسورشیم جوړ کی او هغه کې دی کنټریبیوټ کوي او هر غټ بزنس چې کوم دی او د ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ لپاره خلک چې کوم دی هغه انکریج کوي چې تاسو راشي فنډز اویلیبل دي او زموږ دا مسایل دي د دې حل سره او د هغه ریسرچ چې کنډکټ شي د هغه په لاین کې چې کوم دی د هغه سولوشنز روزي نو په بهر نو ملکونو کې ځکه خدایي انډستری ترقی کوي ځکه خدایي زراعت هم زموږ مخکې دی چې هغه دې طرف ته توجه ورکوي او زموږ دا اړو پرایورټی نه ده چې را زموږ ترقی چې کوم ده د دې دواړو غټو سیکټر چې کوم ده نو هغه شاته چې کله پوری ریسرچ او ډیولپ دا ریسرچ نه وي او دا هغه سول شوی او دا هغه خودی شوی ایشوز نه وي نو زموږ ترقی چې کوم ده نو دا به عمدغه سی په د میګي په قدم باندې رواني زمونږه دا به کوم دي هغه څه واقعي نه
ها مې راځل حق سب تاسو لخت راځو دا کې دي شي دا پښتنه بیا مونږه د زلاکت خان سیب ته هم کیدو خو تاسو د خبرو دوران کې زما یوې خبرې اړه ته پام څو چې هغه په چین کې خو انډستری ډیره زیات لري خو یو انډستری ما اسې کتله چې په ټوله امریکا کې چې کم بوټان دي نو ډیر په چین کې جوړیږي دغه حکم نو هم د دې زنه ائیډیاز ال توړي اغه جوړي خو ال ته داغه د پاره چا کومه ماشينري ده هغه د دې د معیار مطابق ته ځکه ته جوړيږي په پا پاکستان کې په 400 کې یا په نور دینو کې تاسو کتلی چې داسې کومه غټه یو خینډستری جوړه شوی چې هغه بوټان جوړي کنه دا بوټان په دې ردی چې دل د جوړيږي دا ده چین ناراضي د دې کیسمره ویني چې د هغه د پاره کې د شی دومره لوی ټکنالوژیکل اډوانسمنت یا ترقی نه پکار خو پاکستان کې هغه څه نشته دی. د بار ملکونو ټول پیداوارونه هغه د پاکستان دننه د هغه د پروډکټس او د هغه جسمره سامانونه د هغه نه ډکه شوی.
جی اکرام صاحب، څنګه چې ډاکټر صاحب خبر وکړه، تاسو چې کوم ذکر وکړو چې را کو یو اس کې موږ مارکیټ وګورو، نو هغه کې میډ ان چاینا کوم چې بوتان دی یا څومره پیزار دی هغه میډ ان چاینا دی. تاسو په خپل اوپننګ ریمارکس کې دا خبر هم کړی و چې یو اس اکانومي چې نو هغه نالج اورینټډ او هغه سرویسز ډومیننټ اکانومي دا نالج بیس اکانومي دا. نو دغه وجه ده چې څومره پروډکټس دي کوم چې واړه واړه پروډکټس دي چې د هغې نالج انټینسټي کم وي نو هغې د بهر ملک نه، چونکه هغې ته د هغې اپرچونیټي کاسټ سوای نو هغې د بهر نه هغه امپورټ کوي. نو که تاسو خیال وکړئ چاینا په دې باندې کار کړی، دنیا کې چاینا چې دی هغه پروډکشن هاټ سپاٹس جوړ شوی دی او د هغې په شا باندې د ګورمنټ او د سټیټ سپورټ دی. دغه کم چې تاسو ذکر وکړو چې یعنی کم بوټان دي یا کم پیزار دی، نو یو ایس په خپله باندې کو هغه پروډیوس کوي، نو هغې په هغې کې کمپریټیو اډوانټیج یو ټرمینال دی چې اکثر موږ د هغې ذکر کوو، هغې ته نشته د هغې اپرچونیټي کاسټ سوا دی د هغې په وجه باندې هغې نالج انټینسټي یو پروډکټ به جوړوي. نو هغه د داسې غریبو ملکونو نه تھرډ ورلډ کم کنټریز چې دي د هغې نه راغواړي. خو د بده مرغه کو تاسو ګورئ تو زمون سره پوتنشل شتم دی، تاسو ذکر وکړو چې زمون سره پېښور کې 400 دکې داسې لوکل پروډکټس دي چې هغه یو انټرنیشنل مارکیټ کې خپل ځای جوړول شي. خو د بد مرغه دغلته یو پرایویټ کس او یو انټرپرینور یو خپل ځانی یعنی تو دک سره هغه انټرنیشنل مارکیټ کې ځای نشي جوړولی. دغلته د سټیټ او د ګورنمنت ریسپانسبلټی جوړیږي چې هغه دغه کوم چې پروډکټس او کوم دغه پروډکشن یونټس دي دغه انکرج کی، هغه ته سپورټ ورکړي، هغه ته د انپوټس په فرض کې هغه ته کوم ټکنالوژي لګي هغه لپاره هغه کار وکړي، امپورټس کې هغه ته یعنی هغه ته سنتیرا ونی او دنه چې کوم بهر چې کوم ایکسپورټ هغه کوي هغه کې هم دا غي سره مدد کوي، دا غي سره کار کوي. د نن ملک چې کوم ایز اف ډوینګ بزنس دی هغه باندې کار کوي، دا غي څومره دا غي ضرورت کوي هغه کو د انرژي په شکل کې دی، هغه لاجستیک سپورټ دی هغه دغه ته ملاوي شي. خو د بده مرغه زلکت خان صاحب خپل خبرو کې د دې ذکر وکړو چې کو پروینشل ګورنمنت دی، هغه لوکل ګورنمنت دی او ایون هغه فیډرل ګورنمنت دی. انفارچونیټلی دا غي نه په زراعت باندې فوکس دی، نه په صنعت باندې فوکس دی او دغه وجه ده چې دنیا کې انټرنیشنل مارکیټ ته شو غوري د وخت سره سره زمونږه د پاکستان چې کم ټریډ شیر د غشرنکیږي هغه کمیږي. انډیا، سریلانکا او تاسو بنگلاديش وګورئ نو هغه د وخت سره د غي انټرنیشنل مارکیټ کې د غي د ټریډ کم حصہ ده هغه سی واقعي په دې باندې کار کول دي، ځکه چې پاکستان لیبر انټینسیو لیبر ډومیننت اکانومي ده. زمونږ دغلته یو داسې پروډکټس باندې کار کول دي چې هغه کوم چې ډیولپ نیشنز دي چې هغه ته دغه پروډکشن ډیر زیات ګران دی، ځکه چې دغه پرچون ما ذکر وکړو دغه پرچون کاس ډیر سیواره دغه ډیپینډنسي په دې ډیولپینګ او کوم ثرد ورلد کنټری چې دی په غیری. او د بده مرغه دغه اپورچونټي هم موږ اویل نکړې شو او نه دغه باندې فوکس شته. نو کو فرض کړه داسې برینډ دی زمونږ سره چې په هغه کې پوتنشل دی، د هغه یو ترش هولډ لیول هغه بر دی، هغه یو پروډکټ ورکې مارکیټ ته د هغه د لپاره فیډرل پروینشل ګورنمنت د هغه د لپاره کار پکار دی، هغه انکرج کول دي او د هغه د لپاره انټرنیشنل مارکیټ کې ځای جوړول دي.
ها زلاکت خان، که تاسو په دې باندې سوال غواړئ وای او بل پښتنه به د سر موږ دا هم کوو چې د دې هر سره لپاره خو یو پیسې پکار وي، کیپیټل پیسې پکار وي. څومره په پاکستان کې اوس یو خدای رچی بزنس انوایرمنٹ هم هغه شان نوی سیاسي بے ثباتی یا عدم استحکام وي، خو د انټرست ریټ یا د سود شرچ هغه ډیر زیات وي چې وسم ول 13% لا قسم ګرانی خو شانه 7% تر کم شوې ده. سمره بیا بانکونه د کاروبارونو لپاره لونز ورکوي او آیا د قرضونو لپاره هغه شان برابر ماحول یا انوایرمنت شته دی؟ بانکونه په خلکو باندې کاروبارونو باندې اعتبار کوي؟
ګورې جی اکرام صاحب، تاسو چې ډاکټر صاحب نه معراج صاحب نه تپوس کولو، نو تاسو د 402 د سپلوم د ورکو او د چاینیز د پروډکټ سم ویل، اوس زمونږه بدقسمتی ویلې شي چې فری ټریډ اګریمنټ مونږه چاینا سره کړی دی او زمونږ 90% ایکسپورټ سکم دی، نو هغه هلته فری دغه کې ځي، پاګې باندې سره ټیکس میکس نه وي. دغه سي د هغه په بدل کې مونږ چې کم دی نو د چاینا نه امپورټ کوو، اوس زمونږ امپورټس د چاینا چې کم دی نو هغه ډیر دی او زمونږ ایکسپورټس چې کم دی نو هغه کم دی. هر کله فری ټریډ اګریمنټ هغه ملک سره زما په نظر کې کېدی شي، ډاکټر صاحب ما سره اګری کی هغه ملک سره په کار وی چې په کم باندې ستا اپر هینډ وی، اوس دا هی پر رزلټ کې د پاکستان مارکیټ ستا سو ګوري کاغه اني پروډکټ وی، کاغه ګارمنټس وی، کاغه کیڑای وی، کاغه بوټان وی، کاغه نور شیزونه وی، نو کاغه ټایز وی، د ماشومانو د کلونی وی، نو ټول هر یو شی چې کوم دی نو هغه چاینا جوړ شوی دلته په پاکستان کې ملاویږي. یو قسم لا مونږ یو ډېر غټ د 20-22 کروڑ عوام مارکیټ چې کوم دی نو هغه مونږ چاینا ته په مفته کې په حواله کو او هغه خپل پروډکټ چې کوم دی هغه وړي او دلته خرڅوي. اوس خو ما دا اورېدلی دي کنفرم زسنیشن ویلې، ځکه چې کنفرم ما ته خپل هم نه دی چې یاره زمونږ د شوز دوه غټې انڈسٹریز یا دو غٹ کم چې کمپنیز ہو، یو باٹا او یو سروس، ایون اگی یا خپل پروڈکٹ سکم دی نو آگا پچائنا کی جوڑی دلتا روڑی خپل سٹین پہ لگئی، یا دا اگی کم سول چی کم دی نو مات دا دا باٹا یو کس پی چی دا پچائنا کی جوڑی دیو مونگ دلتا پہ نور تیارے کو، اس چی دا زمونگا دا ایفیشنسی حل وی نو مونگ با دا مخ کے دا ترکیس خبرہ کو. د 400 د کیړو مثال مو والو، یا د 400 کم خامته چې کم د هغه والو، دا یو ډیر ښه پروډکټ دی او دا مون مارکیټ کولې شو. خو کومه دغه خلک چې په ډیر کم ریسورسز کې یو ډیر ښه پروډکټ پیدا کوي، دا مون د دنیا په مخې ته کیدو او دې کم انټرپرینور چې کم دا واړو واړو دلته په 400 کې دی او دا کیړه او دا خامته کپڑے جوړي یا دا سادرونه جوړي، دی مونږ لګ ایجوکیټ کو دی د پاره داسې اویرنس سیشنز یا ټریننګ سیشنز چې کوم دی هغه ارینج شي او دی ته خولي چې چیرې ستاسو دا شي چې کوم دی نو دا په فلان دی دی ملکونو کې د دې مارکیټ کې دی شي او دغه سټانډرډ مطابق تاسو دغه کوي. دغه چې کوم خپل فروټس وګورو او دا یا زمو فیشز چې کوم دی فیشری انډستری، دا هغه مونږ د خپل پیکینګ او دغه نور د انټرنیشنل سټانډرډ مطابق کو، نو دا مونږ چې کوم دی نو ډېر مارکیټ چې کوم دی په انټرنیشنل هغه مونږه کیپچر کول شو. دغه چې کومه دا هم یو نیوز چلیدو چیرې د پاکستان د کیوڑا د مالګ چې کوم ده نو دا انډیا مونږ نه په ټنونو په منونو حساب سره دغه کی او هغه هلته پیکنګ کوي د انټرنیشنل سټانډرډ مطابق بیا په میډ ان انډیا لیکي. یاره چې مونږ خالی د مالګې ګټې چې کوم دی هغه انډیا ته ستولې شو او هغه کیپیټلایز کی، دا دومره غټه چې کوم نه ټیکنالوژي خو دې لپاره نه ده پکار، دا مونږ په خپل نه شو کولی. نو دې طرف ته چې کوم دی هغه توجه ورکول پکار دي چې د انټرنیشنل لیول کوم ریکوایرمنټس دي چې هغه موږ کو او هغه دومره ګران خبره نه ده دا کوم شیزونه چې ما تاسو ته ذکر وکړو د دې باره کې. بل تاسو د شرعي سود باره کې دغه کو هر کله چې شرعي سود زیات وي نو کارخانه دار چې کوم دی یا انویسټر چې کوم دی هغه دې ته تیار نه وي چې د بینکونو نه په لویه پیمانه باندې قرضونه واخلي او هغه انویسټ کړي، ځکه چې دې زیات ریشو باندې یا په زیات شرح باندې دې قرض واخلي نو د دې کاسټ آف پروډکشن چې کوم دی هغه سیوا کیږي او چې کاسټ آف پروډکشن سیوا شي نو د بیک ګراوند خرسي او په نتیجه سی وی چې یا خو دا ایکسپورټیبل آیټم وی دا د کمپټیټیونس چې کوم د انټرنیشنل مارکیټ کې پاتې دي، ځکه چې ورسره زموږ نور هم داسې شیزونه دي چې هغه ټول دې طرف ته ایډ کوي، لکه پاور شارټیج چې کوم دی، یا ښه کوالټي ویډیو سکول نه، یا ان ټایم ډیلیوري چې کوم دی هغه نه کول. نو دا ټولې خبرې چې کوم دي بیا راغونډېږي، نو دې دپاره چې کله شرعي سود سیوا وي نو انویسټر هغه ډسکریج کیږي چې دغه واخلي، د قرضې واخلي. او دا قسم پالیسي هله یو سنټرل بینک چې کوم دی هغه اډاپټ کوي، کله چې هغه غواړي چې یاره منی سپلای چې کومه دغه شرنګ شي، هغه کم شي په دغه کې چې انویسټر چې کوم دی نو هغه ډسکریج شي. زه نه پوهېږم چې ولې زمونږ سټیټ بینک چې کوم دی سوزر مخکې مستاسو په مختلفو پروګرامونو کې یا نور ځای کې مونږ دا خبره کړې ده چې دا شرعي سود 21% یا 22% پورې څومره زیاتی کوي، چې دا وی په وجه په ملک باندې د قرضونو هغه بو چې کوم دی اغم سه واقعي او اوس ولې بیا په 17.5% باندې ساتلې دي چې په کارداري زما په نظر کې خو چې لګ نور هم کم کی.
ها مراد الحق سب تاسو ویني په راتلونکو ورځو کې خو اکسپیکټیشن یا تمه ده چې ګنې سول تلګرانی کم راغ به نور مړه کم شي، په دې کې خو سټیم هم بیا زیاتوالی مراتلې چې د کچې سپتنه لګي د حالاتو تل به سی واقع دي شي. تاسو ویني د سود شراب آیا سمره راکمول په کار دي او د ګرانې په حق باندې تاسو څه امکان ویني؟ ډاکټر سپ تاسو ما आवाज اوري مراد الحق سیبو؟
جی کرام سر ستاسو आवाज راځي.
مراد الحق
جی ستاسو پختنه جی ستاسو پختنه دار چې یاره ګرانواله خو کم شو، آیا د ګرانوالي سره چې څنګه ابرپلی ګرانواله کم شوه دی چې هغه سنگل ډیجټ کې دی، نو آیا شره سود هم کمول مزید د کې پوتنشل شته چې هغه کم کی؟
آ بالکل
سٹیټ بینک اف پاکستان سره سپیس شته کنه؟
یو منټ کې جواب راکې، یو منټ کې.
جی اکرام صاحب، څنګه چې ابرپلی ګرانواله کم شوه دی نو زما خپل خیال دا دی کې سٹیټ بینک لپاره کار دي چې هغه پالیسی ریټ شره سود چې دی هغه نورم کم کی، هغه د 15% نه کمی. جی
ډیر مننه کو ډاکټر مراد الحق صاحب او ډاکټر زلاکت خان صاحب ساسره دواړو زموږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته. د پاکستان په اقتصاد، ګرانې، د خلکو په ژوند باندې اثرات پر ټولم ډیر په تفصیل سره خبرې تر وکړلې. ساسره ډیر مننه.
ډیر مننه کو
الله پامان. دا ډاکټر زلاکت خان صاحب او ډاکټر مراد الحق صاحب د پاکستان په اقتصادي چیلنجونو، ګرانې، د خلکو په مشکلاتو او د کاروبارونو لپاره یو برابر ماحول باندې د خبرات ریکولي. موږ سره اوسېږي په پروګرام کې یو وړه شانې د ماحول
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي. دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د هلو وی او ای پروگرام چې موږ پکې د پاکستان په اقتصاد خبرې اترې کولې. نړیوال بانک تازه رپورت وایي چې په پاکستان کې خوشا 100 میلیون خلک د غربت کرخه لاندې ژوند تیروي. 13 ورځ د غربت نړیوال ورس په مقابله د یو ان ډی پی د نړیوال ملګرو ملتونو نړیوال پرمختیا ادارې هم په خپل رپورت کې ویلو چې هندستان وروسته پاکستان په دویم نمبر ملک ته چرته چې د ټولو نه زیات خلک د غربت لاندې ژوند تیروي. هغه درې نیم میلیون خلک یاد کړو په پاکستان کې اوس هم گرانی د نهاو د 10% په منځ کې ده. د سود چرم ډېر زیات ده او د پاکستان سٹیټ بینک په خپل وای چې اوس هم د ملک اقتصاد ته یو شمیر چیلنجونه را مخ ته دي. که څه هم د ایم ایف د قرض د وجې په پاکستان کې په دې وخت کې او په دې کال کې د صحه د پوره استحکام راغلی دی. د پروګرام کوربه زه محمد اکرام، اوس تاسو ته اجازه تخلم. الله پامه.